السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډېری برخه کې د مایکروفون تاسو اونیس پروګرام اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي دي. پیښه بېګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یې یوه مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کېږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هري رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په مهال د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړې او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 1900 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی ان ان تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غواړي. خاغلی ترامپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یو لویه جنگی بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپله دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کله لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
خبرونه ته خرغلست. په افغانستان کې د واورو وروستۍ څپې هوا تر پخوا ډیر سړه کړې او خلک تر پخوا ډیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي. د ژمي لر رسیدو سره سم د برېښنا پرچاوي هم ډېرې شوې دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وایي د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوي هم ډېرې شوې چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي. خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي، بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي. او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې برېښنا نه وي، لرګي ګران وي، د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحي نه وي، نو باید کورنۍ څه وکړي؟ د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفی چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفی صاحب ته. آصفی صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، په کور کې د سونګ مواد حتمن لری او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې، کوم د سونګ موادونه تاسو استفاده کوئ څه سوځوي کور کې؟
سلامونه علیکم هلی د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو کوم تعالی دې صحت ولرې. رحیم الله صفی ما د کابل خاروسیدونکو چې دواړه په خیر می په چور نظام په جمهوریت کې چې اسکرو مله لاس ورکړي نو اوس فعلاً بیکاره هم یم او د پنځه لس یا شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست هم یم چې پلار مې هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی. نو ډېره ستونزمنه ده لرګیو ته او سنګې زغالو دي شنو ته وس نه رسېږي. نو د ما په شمول باندې اکثریت خاریان په دې ورځې په ماشومان لیږي او د ډیرانو له پلاستیک او کاغذ او ربړ او دا شیرا ټولوي او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډېر زیات ضرر لري او د دې سره ډېرې ناروغۍ هم پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه آسانه نه پیدا کېږي، دومره مریضان زیات شوي دي. نو ربړ خلک سوځي، ټیرونه وړکۍ سوځي، نو دا بس څه چې په لاس ورشي د زاد او د کورنۍ د ګرمېدو لپاره نو هغه سوځي.
تاسو هم آصفی صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوي؟ همدا رابر پلاستیکونه او دا شیان چې له ډیرانو نه ستاسو ماشومان راټولوي همدا سوځوي؟
هو، مجبورا همدغه سوځو. نو کار نشته، دا اسلامي امارات چې راغله دا زه خپل کور سرپرست یم یوازینی، نو بل څه نو څه ته به سړی پیدا کېږي د ډاکټرانو مریضانو لپاره.
تاسو ویل چې شپاړس کسیزه کورنۍ ده ستاسو، نو څو کوټې تودوي د دغه یو کور کې چې تاسو ټول یو ځای اوسېږئ؟ څو کوټې تودوي؟
یوه کوټه په ډېره مشکله باندې هغه داسې نه تودېږي چې هغه مشکلات یو مسده هغه دومره شي چې هغه هوای ماته شي، بس هماغه کې خپله ګزاره کوو. یوه کوټه مونږ تودو.
او دا نور کسان چې په دا نورو خونو کې د شپې څملي، د دوی په یخه هوا کې څملي که څه شي څه کوي؟ تاوده کالی اغوندي، لوی بړستنی اغوندي، څه کوي؟
او بس لوی بړستنی اغوندو، بس نور داسې څه خاص شي نشته. دي نو ټولو خونو ته خو د ګرمېدو وسه نه کېږي او برقونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه مونږه کار واخلو. که چېرته په هغې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي نو د هغې بلونه پرې کول هم بیا د غریبو خلکو د وس نه د باندې شي بار چې بیا نه کېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نه ځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سونګ موادو شیان راټولوي.
زمونږ ماشومان خو مکتبونو ته ځي، خو داسې چې د کورنۍ ستونزې مشکلات نو اکثره ورځې بیا د مکتبونو نه هم پاتې. فعلاً خو په کابل کې مکتبونو رخصتیانې دي، چوټیانې دي او نور کورس او نور شیان نه شو ویلی پرې باندې، ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي او دلته کار روزګار نه وي، نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه ووایي؟
ډیره زیاته مننه آصفی صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو، نورې پوښتنې هم لرو، خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصفی صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی په خپل کور کې رابړونه، پلاستیکي شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي، کیفیت ته یا هغه موادو ته نه ګوري، یا څه چې سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي. نو د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل ښار مخصوصا او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب ګران آصفي صاحب ته ملما او تاسو همکارانو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
ونی کیلی ګران
خراغ لاس خبرونه ته مننه
ګورې د آصفي صاحب چې وای خو به حقیقت دی او مجبوریت دی او پدې چې اول خو خبر داد چې پدې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دوی د کار منسوي دي دا ډیره یو جفا ده د ولسته ده پدې چې کچیری وظایف تقسیم شي او په یو مثلا په یو کورنۍ کې دوی درې خزي مثلا کار وکړي طبیعي ده چې د کور خوان یوازې او د ټاپ مرسته کېدای شي دوی کولای شي د پلاستیک پر ځای مثلا نور ته مخ راوړي مثلا سولار پینلونه واخلي د سولار نه کول واخلي پیسو او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي هم د تسخین لپاره هم د ډوډۍ د پخول لپاره ټول کار کولای شي په افغانستان کې اکثریت ورځې مریض دي چې لمر ډېر دی د دې نه کار اخیستل کیږي بل دا چې ګورې په چاپریال باندې ډېره بده اغیزه کوي دا پلاستیکونه ټایرونه دا شان چې خلک سوځي دا امراض رامنځته کوي په اصطلاح تنفسي امراض او د هوا ککړی او دا د هوا ککړتیا پر حال برخه باندې منفي تاثیرات پر زراعت باندې تاسو ګورئ چې یعنی تاسو منفي تاثیرات ډېر لري حاصلات لږیږي او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدي چې کاربن مونوکساید میتان د نور دي چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولست او خلکو ته رسیږي نو دلته دغه ټول دغه دي نو که دوباره سکاره دي هم چې خلک سوځي نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلټرونه ونه لري بیا هم ککړتیا باعث کیږي هوا ککړی او د ستونزې رامنځته کوي نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دي چې قبل دا چې ټول ولس خو د بل سکاره اخیستل چې پیسې نه د کوم ځای واقعتا دولت سبسایدي هم ورکړي چې امکانات نه نه کیږي نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړی دي د دې څخه استفاده وکړي
نادم صاحب تر ټولو ښه د سونګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي
خوب هغه خو تاسو د پویږي چې کاش برق وای متاسفانه چې
نه برق خو نشته تقریبا مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې خو بيخي د برق نه خلکو لاس منځلای
یعنی تکا چې کثم وایم چې افغانستان دومره پوتنشل لري چې ما مخکېم یو راپور دغه کې خبر کې مخکې په بل مرکه کې چې واقعا د ظرفیت افغانستان د بعض تولید لري یعنی د باد نیولې د لمر نیولې د اوبو نیولې د ګبرو سکارو نیولې د هر شي نه غاز نه دوی نه ټول بس تولیدل هاي چې متاسفانه توجه نه سی وسوګري کابل مونګه په کلونو کلونه د افغانستان غاز روسي باندې خزواله روسي ځان ته وړه اما دومره ونی شو چې د شبرغان تر کابل پورې یو دغه یو پاپلاین را کاشي چې مثلا کابل شاریان ته غاز ورکړي وای دا غاز هم ډیر سہولت را مست کول چې بس اخله هغه کورونه تی چې ورکړي وای د برق د تسخین پیسې کې د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول دغه برق په نور ته رسیدل نور مشتریانو ته نور
کېداسې په ترتیب سره وایو نادم صاحب چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده او برېښنا اوس نشته نو او سولري برېښنا هم شته او د دې بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي ل سولري یا دغه د اوبو بندونو له برېښنا نه ورسته دوهم همدغه ګاز دی چې تاسو وایي چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري
و پدې چې ګورې دا غاز مایع کڅه مو سوزو پاپلاین نشته دا غاز مایع خرسي کې د دولت ته دولت د سبسایټي ورکی او خلکو ته بل دا چې پنوم دی هوشمند بخاري اوس جوړیږي هوشمند بخاري پدې وایم چې به ضرر دی هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپل ګولېږي دا اوشمند بخاری باید چې وارد سی او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دې باید په سر خرید خلکو ته واکې په دې چې چاره نشته نو یو شینه چې ګټه اخی او بل شینه باید چې ولسته هم ګټه ورسیږي دا اوشمند بخاری ډېر مفید دی په دې چې تاسو اوریدلې چې د ګاز د وجه اکثر کسان خپه سوي دي نه وژل سوي دي د شپې ته مفرز دغه نو چې مثلا ګاز هغه بخار ووزی خلک د منځ وړي دي دا د دې اتفاقات پر ټول ولایت کې ولیدل اما دا چې وشمن بخاري دی وارد کی او خلک ته ووي شي چې دغه مشکلات خلک خلاص یم د چاپریال ساتون د پاره دې خدي هم د تسخین د پاره او دا وشمن بخاري هم په دې باندې خلک کولای شي چې خپل ډوډیم پخه کې پرغه باندې مثلا
دا څه شی سوځي په دا هوشمند یا زیرکو بخاري کې ښه ګاز سوځي
ګاز سوځي دا دې ام روشنايي تولیدولای شي ام په سره چې غذا هم باندې پخېږي ام بل دا چې ګرمي تودوي کوټه هر وخت چې اندازه د اکسیجن کیچو اوتومات خپل ګولېږي دا دې مهم دی
خا زما تاسو نن نورې پښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندي دي دا به هم له تاسو نه پښتنه وکم خو اوس چې اسفي صاحب نغورم پښتنه وکم اسفي صاحب تاسو د نادم صاحب خبرې واورېدې دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکی او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په غو کې مایع ګاز سوځيږي او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي د بخاری په خپل ګل کیږي تاسو کله د دې شایانو نوم اوریدلې کلم په دې باره کې فکر کړی د بل چا کرم لیدلې دي
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړو ځکه چې یو شي ته د باره کې فکر هم کوي یو شي ته چې ته نه نه په خپل سیستم باندې وخت ول مخ کې وړي
مګر کله کله د غوړم پوشم چې تاسو یوازې همیشه د جمعې خو د افغانستان ډیر اوږد جمعې دی نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په اسوان موادو چې له ډیرانونو لاسترازي او په پلاستیک او پرابر په دې گزاره کوي او کله هم مایع ګاز سوځوي کله هم د بدیل سوان موادو په توګه له بخاري نه کار اخلي فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی خو لنی کمرغه نادم صاحب را سره دی نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ د سوانګ نور خوندې مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی په لاسرسي ورته لري هغه نور کوم دی دغه مایع ګاز پرته او د زیرکو بخاریو پرته
ما ګوره تا کار شای په زینی ولایاتو کې مخبل لیدلی زینی کورونو کې په نوم دی تاوخانه تاسو به متمن اوریدلی تاوخانه
بالکل و ډیر معروف دی په د افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډیر زیاته معموله ده تاوخانه
ګوره پیټرین لار داده چې په تاوخانه یو تنور د تراره څخه داسې دغه استل شوی دی داسې لار ورته کوچنی داسې یو تونلک او دا په د کورونو اتاقو ته تللی او د اتاقو لاندې په اصطلاح دغه چې دوی کوم ډوډۍ پخوي یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځایه نه ځي دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمیږي او هم ګرمۍ یې ام په صدا دوی کولای شي خپل په دغه غذا او دا شاندلته پوخ کی دغه کی نو دا د بهترین لار ده چې هرڅه چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې سبا افغانستان کې متاسفانه د امکانات خوست نسته دی او په دې سره خوشبینه کم ای نو بیا هم د جر دا کار نه دی چې افغانستان د انرژي مسله او داسې جر حل شي. نو که حالم سي که چیرې د خلکو عاید کم وي بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نشي ورکولی. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي. اما بانم کولی شي خلک د دغه سولري شیان استفاده وکړي او زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولري پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپله دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه هندار ورته وایي دغه هندارې ډېر ګټ هم بې ضرر دي هم په اصطلاح دوی کولی شي چې هم باندې دوی هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده ځینې وکړي هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی بې ضررترین شی به دغه شی. نو دا نو بیا هم د بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري. منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفي صاحب. تاسو خپل کور کې اوسېږئ؟ دا اوس چې چیرته اوسېږئ؟ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د توخانو یادونه وکړه یا هغه په ډېرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له توخانو نه کار واخلئ؟ اسفي صاحب غږ مو نه راځي. غږ مو نه راځي که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ، موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. ستاسو غږ موږ نه اورو اسفي صاحب. که لږ خپل موقعیت بدل کړئ، موږ به وکولی شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر، په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی، دا اوس ډېر ښه دی، ستاسو خبرې موږ اورو.
نو ما داسې ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونه خو کرایي دي او دغه عمره امکانات نه لرو.
بله، او تاسو نشئ کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایئ چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانې؟
نه برابرې یو خو نه کوي. لږ کار هم په کفایت نه کوي. کوم شی چې درته سپارلې هغه امانت غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه توخانه چې زه دغه خپله یو مصارف لري، یعنی دغه تم لرګی په کار ده، یو شی داسې په کار ده چې هغه انګار ولري، هغه یو څه مقاومت ولري. نو هغه پلاستیک او دغه شیان که په دغه کې ته وسوځي ول خو دا ډېر غواړي، او که دې وسوځي دا کومه فایده نه لري.
تاسو دغه ربړون او د پلاستیکو د شیان چې سوځوي په بخاري کې سوځوي که په تناره کې په څه شي چرګي مو جوړه ده څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب. زه داسې پوه شولم چې په بخاري کې سوځوي خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډېر واضح نه دی. تر هغو چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو. ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لرئ وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
احمد اکبر صاحب، سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او روغ اوسېږي. البته خیر خو دغه هم شاز پېزرې خو تاسې یو معمول شروع کړی دی چې اوریدونکو ته بیا مثلا چې بغیر کوئ چې څوک تلا نمونه وایي تاسې ته
نمونه دې لپاره چې مونږ تاسو خو مونږ پېژنو چې تاسو زمونږ دایمي اوریدونکي یاست، مګر ښه ده چې ځان معرفي کوي په دې خاطر چې هغه اوریدونکي چې تاسو کچرته ونه پېژني هغه مو مفصل پېژني. مهرباني وکړئ.
افغانستان کې اکثریت خلک زمای تاسو به تر باندې کې تکل څه زمای شي اخسي به خلک اړي ګزینه کار اخلي نو چې په هر کې راکړه مخکې ورور سی وي د ربړو نه سوځي مسره پلاستیکونه شي دا ګندو کې ګرځي د ماشومان موږ وینو چې کراچي ګانې لړۍ ولي ډکه ډکه راوړي بیا دغه سوځي یو رقم کورو ته لګي خېږي تکل څه محترمه توځي به ورځ خپل بټې د داشته چې آسمان ته ګوري بيخي د څه دوګه زیاتې نو خبره هیڅ کړه تکل څه یو خلک بیکاره دي اکثریت کار رسته یا که څه کوم تم کار پیدا کیږي موږ خپل د کار شروع کړی یو ساختمان جوړاو د کور مثلا دلته موږ ډیر کلی ګرځېدلو وینې سره چې موږ سره کار کوي یعنی خلک بیکاره کار به نه کاوه نو دا به نه وایي چې بیخي کار نشته کار څه ده خو د افغانستان کې څوک کار زیاتره خلک نه کوي یعنی هغه یعنی ګشتې خوند ورکوي په ټوله کې چې موږ تاسو ګورو نو زیاتره خلک چې عقل فکر لري هغه بیا شپه ورځي کوي یار کار کې کار کوي یا مثلا بل چا سره مزدوري کوي نو مقصد دا شه ده تکل څه وخت زغال خو موږ خپل هم سوځو نو ازوکا ازواله د شپږ کې تکل څه څه دوه ما دا دی تقریبا غره ناري زغال چې دی رقم زغال دی هغه لږ راغل لري دا لوګین نه لري خو را یعنی یو رقم زغال دی هغه به چې دا لوګي صرف لري چې په اصطلاح باندې تکل څه باندې په دغه کې اثر کوي د شپږ کې چې کلی کې کور کې سوګور بلی نو چې پکر کې چې دا کورو بامو باندې دا کو مزه کو باندې ګوره چې دا ابلګانو کې هغه کې ساختمانو کې چې یو رقم ته د شفتګ لري نو زغال خو ستنه خو لږ تکل څه په وطن دی وخت موږ خپل استفاده کول کوم مخمه سی ویل خو موږ بیا لږ درک لږه چا خبر لږ ستاندار خدا پورته ده نو لګای نه کی نو خلک مجبور دي لکه مخمه سر ته تکل څه ډیر خلک مجبور دي نو چاره نشته زما یا خرجی کله کله دا چې دا کدا وسو شپه مخکې یا خدا د سرور له مخکې نو خلک مجبورو په دا واره کوم تل تکل څه پلاستیکونه به ټوله ولیا مثلا دا ډیرانو به ګرځي دا شپې سره باندې نو سوبه راو کورو ته نو چاره به څه وکړو تکل څه خو یې پلان نو
مننه دا به البته همدا پښتنه بل نادم صاحب نه هم وړاندې وکړو په خبرونه کې چې دا به د دې اخره به څنګه کیږي مګر زه غواړم چې ستاسو د یوې خبرې په جواب کې وایم تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي ځینې خلک تنبلي کوي تاسو ویل چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نه وي احمدی صاحب اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدی صاحب له بغلان نه زموږ دایمي همکار یاست خبرې کوي د ټولو خلکو شرایط یو رقم نه وي د هر چا شرایط بیل بیل وی کېدای شي چې ستاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې ډیر ښه خوندي کورونه لري څو موټر ورته ولاړ دي ډیر زیاتې پیسې لري تجارتونه لري نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولای هغه به نشي پرختیا برابرولای ولی په هر صورت زغړم د تاسو د سکرو یادونه وکړه د ډبرو د سکرو یا زغلسنګ یادونه وکړه د څرقم سکرې د چ تاسو یې سوځوي او وایي چې یو خډولې دي او زمنان مخکې په دې خبرونه کې نادم صاحب نه مونږ وریدل چې یو ډول فلټرونه شته د ډبرو د سکرو د بخارایو لپاره تاسو کوم فلټر پیژنئ د بخارۍ فلټر چې وکولای شي دغه مزره غازونه یو څه کنټرول کړي
خصوصا خو تکل څه مختلفه خاراتو کې استاد موږ له خاره باندې اسو نو خاراتو کې دا ساختمان شي دی چې فلټر لګولې دی وخت هغه اول څه خبره هغه د 2000 تقریبا د شه ماهکې تقریبا د شه ارقام ورکې شي هغه څه په کیفیت چې کیږي تقریبا د شه چاس نه کوي کنه دا فلټر دی لپاره د شه هغه تاسو چا په سره تاسو کول د پیسې لا باندې نو سو هغه دوګای شه هغه لوګای شه د مزرعت له کمی نو ټول کې دوګای خوږي بیا هم خود څه زیان لري نو په موږ سره استفاده کوو ته د تکل څه مختلف چې کومه زغالي یا رقم زغالي دا فرق شي ورته وایي چې هغه ته غټ خښته مونږ نه حساب غرته چې ګوره ته هر چې دي تقریبا خو هغه چې رقم د غوال لري تور زرورک لري نو هغه بیا چې په کې تکل څه مختلف هغه د لګای نه لري یعنی زیاتره ور شدت لري ته چې په هر کې زیاتره بخاریګان ممتاز افغانستان کې دغه سوځي تقریبا دا اوس په نور ډیر تیز ده ټول کې او بیا رقم زغال مونږ نور لرو تکل څه مختلف د خپل په فابریکې دي مثلا منتقره په لوګري کې کارکړ وټوي نو دا کار نه کیږي د نجیب له وخت دی په خوانه د سرګر کار مخکې د خلکو کار کې کو نو هغه چې بیا هغه لګ درته لوګای لري بل درته مایدا دي ډیر مایدا دي چې مایدا دي تقریبا سټیټ مایدا دي نو هغه مایدا چې بیا هغه لوګای زیاته انګاری باندې د سپګر کې چې ما سوتن ور بلکې تر صاحب سبا سهار پورم تکل سے محترم یې انګار نه کمیږي نو دا موږ چې استفاده کوو تکل سے محترم دا د ور دې راغې یره تقریبا انګار تر سهار پورې نه خو تر د شپې 12 بجې پورې محمد کوي نو ور دې کیږي تکل سے محترم و دې ور کیږي دا دې زړه ورکی زغال دي چې ورته ګورې فالق یې چې په استفاده باندې نو اکثریت به دې غوړ لري نه پیغام سي حساب دا نو ور شدت لري او ډېر خو ور کوي تکل سے محترم
احمدی صاحب پخوا په افغانستان کې یو ډول همدغه د بغلان په فابریکا کې فکر کوم جوړیدل خښتې تولیدې د ډبرو د سکرو او یو ډول بریکټ د سې کولولا کولولا بایزوي شکل لکه د اګي په شکل باندې لګلوي بریکټ دا تولیدېدل او ویشل کېدل اوس هغه شین په دې فابریکو کې تولیدېږي کنه
یار تکل سے بابا اوس نستا د مام په یار ندی د 13 ورځ وو سور نه مخته نو د ته باج خلک د سی ورول دکان نه جوړ کړی دی د لرګي او د زغال نو یو تعداد ما ویل دم دا تاسو ویل خرڅ کوندي وکړه نو کیا چولې بیا زور کړ څه ما وکړل نو دا خبر تاو کړ ما ویل مخکې تاسو وکم تاسو به ونه نه را سره تاسو به چې ولا دا لسل ځان وای نو دا ما په خپل سترګو ویل په سختګي جوړ سوی یعنی یو چا د سی په کړ کې غیر مې دی جوړ کړیو خو مونږ ته وڅې وو بیا دا کته نو کیا چولې نو د سی په کړ کې سر په سر کړیو چا په سلا باندې نو دا بیا خرڅول یو کارتن 200 روپے 200 روپے ورکول نو بیا پر تا ما ویل اوس مې ویل دا په مینه ویل تا کڅه مخرمه
ډیر زیات مننه الله تاسو نه احمدی صاحب څنګه زیات وای کوم خاص نظر
ندیم صاحب سلامونه وایم وخت چې یو وختاله شوی دا راځي زنده لري روغ اوسئ
مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ یو بل اوریدونکو هم لرو فکر کوم چې له دوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورید احمدی صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلی وو دوی وایي چې په ځینو کورونو کې دا فلټرونه لګول شوي البته فکر کوم هدف به د دوی لوی بلاکونه و چې په هغه کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې دي د غو لپاره باید د هغه دستگاه چې دا ټول اوبه ورته تودوي او دا کورونه او مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلټرونه ولګوي البته په کابل کې خوده کار شونه دی او شوی هم دی نو دغه د ډبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د ډبرو سکاره دي او زمنن ک نورو د دوی په خبرو باندې چې پښتنه دا و چې وای دا به اوس دوی وای چې د حل لار مونږ نه وینو د دې اخره به څه کیږي خو هغه ځله جواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کراته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرګواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای مې عزت ورکړي بل دا چې ګورې ریشم د برس کار خو خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه د بری دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات او د بادغیس ترمن چې دی دلته ریشته دا چې تیګی دی چې هغه تیګی د سوانګم د خدي او د پاتیګم او خد دوامداري او ځینی خاکه دی خو خاکه دا سید چې د تجار چراوري دوی ک داس یو کار وکي مال لیدل ځینی دا کارم کې یا ته خلک چې شخصي د اخلي د پیسلا د خاکه دوی بیا د خختي ورزنی جوړي خختي جوړي بیا ام انتقال آسان دی ام سوزول آسان دی او دم ګټه دی خوب مختلف دغه دی مونتا د ولست لپاره د ډېر ګران د چې لکه چې امدی چې وایي چې دی دا کار وکیا یا دوی هم ام قیمت لږ دی هم ام د ځینی کسان چې په کرای کورو کې وسیږي د کورو سختن توخانه د شان نه جوړی کی چې څوک اول کورونه غواړي چې نوې کور جوړ کړي په اطراف کې خصوصا دوی کدا کار وکیا په کابل کې دوی که دا تاوخانه په نظر کې ونیسی دا به ډیر ښه وي په دې چې هم په لږ مصرف باندې کولی شي کورونه توده کړي او د دوی دپاره به ښه وي او که چیرې کرایه هم ورکړي د یو انسان چې یو ځای ژوند کوي د هغو دپاره به هم ډیر ښه وي نو مونږ ته تکل صاحب خبره دا ده چې د دې مسایلو دپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو د تسخین د تدویر د لپاره څه باید وسی اول خو باید سروې شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي او بیا داسې یو تفکیک شي
چونی په کرایي کورونه دي، څومره اصلي کورونه دي، څه امکانات دا لري. دا هر ناحیه کولی شي چې دا د ځان سره یو احصایه ولري. دا خو ډېر مهم دی د پلانګوزاري دپاره، د آیندې دپاره دا کار وشي. یو تحقیقاتي مسایل دا بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخه کې په اصطلاح متخصصین وي، په دې برخه کې دوی هم دې سروې کړي، هم دې وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخه کې دولت څه کولی شي، ولس څه وکړي، بالاخره د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو حل لاره پیدا شي. دا د ولس د توانه ډېر جګ دی. دا چې دا بیچارګان سهار د ماښامه د پلاستیکو پسې ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي چې دا په اصطلاح خپل ځان پکې توده کړي یا ډوډۍ پرې پخه کړي. دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی. په اصطلاح دا دی ولس د توانه جګ دی. دا دولت پورې مضبوط دی چې دولت په دې برخه کې مؤسساتې تاسیس دي کړي، تحقیقاتي مؤسسات. متاسفانه ځینې تحقیقاتي مؤسسات چې موږ د روی هغه ټول رنګ شوي دي، لکه موږ چې جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره درلود او هلته مثلا اوس د اوس با واوره شوی ده په افغانستان کې، دغه ته ضرورت چې موږ پخوا نقشې جوړولې، پخوا موږ په کوی وای کې تیاره الوتکه دي موږ په خدمت کې دي، موږ کشافان په اداره کې دي، کلبه دا به عکس برداری کوله، دلته معلومول څومره با واوره په چیر کې شوی او محاسبه کې د څومره موږ اوبه کولای شو ذخیره کړو.
فکر کوي چې
صحیح ده پر معلوماتو پات
فکر کوي چې دا کار وس نه کیږي
اداره د مزه تلوي
فکر کوي دا کار وس نه کیږي نادم صاحب ځکه چې دا اداره لمنځه تللې.
او متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي. زه یو مثال درته وایم چې یو وخت شهید داوود خان هغه وخت چې دغه د جوړیدې ادارې کارتوګرافي اداره جوړوله، ځینې سامان آلات ماشینونه چې د سویس څخه اخیستل وو چې په منطقه کې بېساري وو، اول دغه وسایل تابعه کړي وو، بعد هغه تعمیر وباندې جوړ کړي. اوس ګوره چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویه کړي، هغه اداره مکمل دغه وست ټول هغه ترپالونه وباندې کشوي دي او دا تدارکات اداره د تراويسته د پیسو اداره. نو خو دا تاسو ګورئ یو څوک چې استاد دی په دغه نه داس توقع کوي چې دا کار وایي مکی داس یو ظلم باید د یو اکاډمیک ادارې سره وکړي. متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي، دا سیلابونه کوم دي څوک تاسو سید کی د کوم ځای راځي راغلي
اوس کله چې د خوانی جمهوریت نظام رنګ شو پر ضد د طالبانو حکومت هم دا ادارې بیرته راجوندې نه کړې.
نه تاسو نه راکړي باید مثلا تاسو وګورئ به نقشه تاسو کولای شئ به نقشه وستان کینی هغه اداره چې نقشه تولیدوي نقشه خو داس نه دي چاپی یلته خو اندازګیری کیږي یلته توپوګرافي کیږي یلته زین میتودونه دي چې هوایی عکس برداری کیږي داغه په اساس دغه سامانوار شما تاسو ول په نوم د پلاتینګ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چې عکس په نقشه تبدیل ول مثلا ټول اوس په ټاپو بولار استللی یو غټه ادارې یو برخ دی اراضی ګرځولې. نو ته دا کم منطق دا شی بنی متاسفانه دغه د پاره دوم چې د دې مسایلو د پاره ستاسو نن په دا پروګرام کې چې خلک څنګه په صلاح تنویز څنګه برخ ولري یا روښنايي نه استفاده وکړي څنګه ځانونه توده کې کورونه توده کې دې د پاره ضرورت دی تکر صاحب چې تحقیقاتي مسایل مؤسسات ایجاد شي، متخصصین دی وګمان شي د دې باندې به کار وشي، ایسایه د دې شانو باید سروی وشي او ایسایه دی ورځنی واخیستل شي، بعد هغه بده کولای شي چې خپل پلانګوزاري وکړي. متاسفانه چې دا کار نه دی شوی په دې وطن کې نه کیږي. اوس هم که دوی طالبان کولای شي په شرط چې د چانه مشوره واخلي. نه
مننه
اوس دې مونږ تاسو بس دی که دوی چارواکي دغه بس اوریدلې خپاد وګورئ دا چې دغه بس نه دی کولای شي انتباه واخی دغه بس نه دی کولای شي چې شیزده کې ودا کار دی وکړي.
ډیر مننه نادم صاحب. وړاندې به په خبرونه کې تاسو ده هم پوښتو چې اخر واز د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي. هغه پوښتنه چې مخکې احمدی صاحب له بغلان نه مطرح کړه، خو زه غواړم له آصفي صاحب سره وروستۍ خبرې هم وکم. آصفي صاحب، تاسو په دې وطن کې ژوند کړی، د دې وطن لپاره مو کار کړی او اوس پښې خدای درنه اخیستې دي، مګر په دې وطن کې تر اوسه پورې هم ووسی له معلولیت سره ووسیږي، ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي؟ خبرې غږ مو ښه نه راځي آصفي صاحب، غږ مو بیا خراب شو. نه تر اوسه پورې هم ستاسو غږ ډېر خراب راځي موږ ته. دغه ځای ښه دی، په همدغه ځای کې چې ودرېږي دا ځای سم دی.
محترم په ډېرې زیاتې بخښنې سره د حکومت نه مې غوښتنې دا دي چې د ټول ملت او د ټول وطن لپاره کار وکړي، خو خصوصا دا د معلولینو د شهیدانو کورنۍ په ډېرو لویو ستونزو کې دي، په ډېرو کړاوونو کې. دوی باید ډېر غټ لاسنیوی وشي، دوی ته کاروبارونه جوړ شي، د دوی نه د ژوند مشکلات حل شي. یعنې دا دومره ستونزمنه خبره نه ده که دوی یو د قرضې بانک هم ولري چې په سود باندې بېرته پیسې وانخلي او دوی موږ ته کاروبارونه جوړ کړي، انشاءالله دا ستونزې حل دي. موږ دومره بې همته خلک نه یو چې موږ خپل همت ونکړو. د ما تقریبا 19 کاله د پښو د ګټ کېدو کېږي چې ما پښې کټ شوي دي. نو هم همدغه کورنۍ ما پښې کېنولې ده، او د همدغه کورنۍ الحمدلله چې ما په لاس باندې الله پاک پوره کړي. خو فعلا دغسې یو شرایطو ته راغلي چې زه خپل د خپل کاروبار وس نه لرم، بل چا سره زه کار نه شم کولی. نو دغه مشکلات ډېر زیات دي. نو حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې د خلکو لاسنیوی وکړي، د ټولو او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ
د لاسنیوی وکړي. آصفي صاحب، حکومت څه در سره وکړي چې تاسو وایي لاسنیوی وکړي؟ پیسې درکړي، معاش درکړي، که نور څه درته وکړي؟
حکومت چې دا کوم معاش دوی ټاکلی ده، زه وایم چې دغه دې هم موږ ته راکړي، موږ ته د کارونه جوړ کړي، موږ ته د روزګار جوړ کړي، موږ ته د څارنې لاندې دې موږ ته روزګار جوړ کړي. انشاءالله موږ هغه خلک نه یو چې موږ داسې په کور ناست یو، موږ نه ځورېږو، موږ مثال تیارې ته خوشحاله یو. نه تاسو یقین په خدای وکړئ، یعنی چې د یوې روپۍ ته دې ته زه نه یم خوشحاله، د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ما ته دې بل څوک راکړي. زه هم چې په خپل لاس مې همیشه ګټلی دي، خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم، باید بیا هم وګټم. زه خپل کسب مې ما خیاطي ده تکل صاحب، د ما خپل دوکان و، خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه مالینو هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله، د هغې دپاره منډو ترړو کښې ما دغه دوکان هم لاړ دی د معلولینو په خدمت کې. نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بېرته جوړ شي، فعال شي، او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلېږي د ما دوکان، نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کې ستونزه نشته. یو خو د الله د طرفه چې صحیح هغه د مونږه قبول دي.
مننه. دا خو یوه عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ، مګر دا اوس د ژمي په موسم کې څه غواړئ چې څه در سره وشي؟
د ژمي په موسم کې نو که داسې وسي، خو باید چې مرستې وشي، خلکو ته لرګی ورکول شي، خلکو ته زغال څنګه هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي، خلکو ته د دې دپاره وسایل ورکول شي. دا د حکومت مسؤلیت هم ده، او حکومت باید دا کار وکړي، او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسه رسېږي، که نور څه نه وي، حد اقل په خپل ګاونډ کې، په خپلو همسایګانو کې دوی سترګې وغړي. ځکه چې یو کور لري، د هغې په څنګ کې خامخا دوه درې نه لري. د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کې ده. نو چې څه د وسه کېږي، هغه د خپل همسایه، د خپل ګاونډي سره باید لاس وړي او کومک ورسره وکړي.
تاسو اوس په کابل کې اوسېږئ؟
بله، زه په کابل کې اوسېږم.
خپل اصلي کلی کې چېرته چې تاسو زیږېدلي یاست، یا اصلي تعلق مو دی ورسره، هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته؟ څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلي یې تاسو؟
تکل صاحب، زه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د اخر سر چې خوګیاڼو کې ده، ککړک ورته وایي، د هغه ساحې م چې هغه په تورغر کې ده، او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته. د ما دواړه پښې نشته، زه هغه د کور نه راووځم او وګرځم، ځکه چې هغه غر ده. نو هلته مونږ هېڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو، هلته د مونږ ژوند یعنې هېڅ امکان نه لري.
زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی، په کابل کې نفوس یې بیخي زیات زیات شوی دی، خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي، خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسیږي؟
فکر مو ډیر کړی دی تکل صاحب، ولې مو نه دا کړی په دې باره کې؟ خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه چې مونږ په خپل کلي کې نشو اوسېدلی، او په بل ځای کې په ښار کې، یعنی دا کور کې چې مونږ اوسېږو، مونږ یو دوست دی داسې کار را اخلي، خو مسله ده کور جوړولو دا شینه ده بعد ښار دی چې دغه پورته مونږ جوړو کنه.
ستاسو غږ بیا خراب شو اسفي صاحب، غږ مو خراب شوی، په خبرو مو نه پوهیږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی، نو نسبتا ښه شو. تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، موږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې
وکړئ.
مخکینی ځای کې چې مخکې ولاړ وای، که هلته ولاړ شي کیدای شي چې په کیفیت د آواز یو څه نورم ښه شي. نسبتا ښه دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو یادونه وکړله تکات صاحب محترمه، په ډېرې زیاتې بخښنې سره افغانستان ته نو داسې دا مبایللم صحیح کار نه کوي. نو ما چې په کلي کې د ما ژوند نه کېږي، ځکه چې زه څوک نه لرم، بچي مې وایي چې زه خپله باید کار وکړم. نو دلته خو اوس کارونه نشته دي، هلته غر دی، مونږ بېخي ګرځېدلې، ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته، مونږ په یو غره کې یو. نو بیا نو ښار ته زه تللی وم، ما دغه ځمې کې هم زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې بیا پیدا نه کړه چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل صاحب یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي او دوه مې ورونه دي، چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ږیری ده، او داسې خویندې ورونه دغه چې رئیساب کې، نو تقریبا همدغه شپاړس سره فامیل ټول دي ما په غاړه دی. بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اسفي صاحب، ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده، او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې د خبرونې په دوام کې. مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو، تاسو هم لطفا واورئ، کیدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ را سره پاتې شئ، د نادم صاحب خبرې واورئ، مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب، تاسو خو مخکې واورېدل، اسفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي، یو تاوده ځای ته، نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پوري چې دا ساړه لري کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډېر ښه دغه دی تکل صاحب، واقعاً چې اوس جلال آباد هوا توده ده، نه نو تاسو پخوانی کابلیان چې د والیان یا نور توانګر خلک وو، دوی یو کور بیا حتماً جلال آباد کې درلوده چې ژمی دوی تلل جلال آباد ته. نو که دی خو بیچاره پښې قطع شوي دي، وایي امکانات دی د سړکونه لږ چېلته نشته، دی خو حتماً یو دغه لري داسې رکشا غوندې شی لري چې څوک بیا یا خپله په لاس ګرځي، وایي هلته زمینه د مساعد نشته. بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونیسو، چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای، او هلته په اطراف کې اکثر په اوتل وختال کې جنگ هم دی، امکانات دغه هم نه وو، د کار هم نه وو په اطراف کې، چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي، چې خلک هلته اطراف کې کار کوي. اوس وګورئ، دا کابل دومره توان نه لري، دومره ظرفیت نه لري چې 1 میلیونه نفوس په کابل کې تاسو کې بازار ته وځي اصلا د تک امکان نه ست دومره نام خدا نفوذ دلته راغلی ټول د بیوزګاری کده زمنګان کده تخار کده بدخشان کده ډیر ولایت دلته په کابل کې کار کوي.
یو دلیل د نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډیر شوی دی او دلته کارونه هم کوي. حتی تاسو نشئ کولای چې مثلا ستاسو پښې روغې هم وي. د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطع دي، مګر د خیاطۍ یو دوکان ولرئ تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي. مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولرئ یا په جلال آباد کې، چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل په شان، کېدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټئ خپل لکه د ورځني عاید کې.
او خبر بیا هلته په اطراف کې ارتقال صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي، نه دومره چې په مرکز کې دی. هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده. بشر چې منتایب یو خبر ده چې یو څوک چې کابل ته راغلی ځای پر ځای سوي دي، یو ولایت کې اموخته سوي او الوکان دته لویان سوي دي، بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی بېرته لاړ شي. اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې دا کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وي، ساسان نه غوښته چې بېرته خپل وطن ته راشي. دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې ځای دې عادت ونیوي بیا بېرته ته خپل ټاټوبي ته خپل ځای ته نه ځي.
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کېږئ، مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي، په دې باندې تاسو یعنی لږ خار سره تړلی یاست. مګر چې کله نوی هغه شی نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې کوم ځای کې اوسېږي؟
او دا هو مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل ځای ته لاړ شي ستا گزاره وتی چاره نسته. په دې چې وخت دلته بیا کابل بیا ډیر عوام سره ده، عوام ډېر سره ده، یعنی تر ډېر ولایتو کابل سره ده. خصوصا ژمې د شپې منفي څو ته رسېږي، دا ډېر مشکل دی. بله زما پیشنهاد دا دی تکر صاحب دولت ته چې یو مؤسسات ته چې ګوري اکثر مؤسسات یا بانک جهانی ده یا یو ایس آی دی یا نورو انجوګانې دي دلته، حتی پیادروی یا هغه سړکونه چې په غرونو کې ما لیدلې، مثلا جادې میوند نه اخوا ته ما لیدلې چې دوی مؤسسات کار کوي، هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه، او ځایي خلک په کار ګمارلې دي. اوس دم کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې مؤسسات امانګي جوړ کړي او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانې ولري د دغونه پیسو نه استفاده وکړي، دوی ته پلان ورکړي چې دا کورونه دي مرسته وکړي، یا مثلا ځینې د تسخین تنویر لپاره سولري هغه پنلونه باید د خلکو ته بې بذات خلکو ته مساعد کړي. دغه مؤسسات ملګرو ملتونو مؤسسات دي دلته، یعنی کچیری امانگی جور سی که دای سی چی ده دغل آرنم بولست یو خدمت و سی بلاخره ده بولست مشکلات یو حل لار بام دای.
مننه. او یو بلا پختنه تاسو ده ده هندارو یادونه وکره یا ده سولری برخنا مونگ پا لرگه یو خبری وکره پا ده دبرو پا سکاروم و خبری وکره یا پا مختلف و سوانگ موادو باندی وغه گیدو. یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشوه چې په کلیو واطرافونو کې یو شی الته ډیر معمول دی، د حیواناتو فضله مواد دی یا د حیواناتو له خوشایونه چې د سوانګ مواد جوړیږي. د دې مقایسه کولای شي له نورو شیانو سره چې دا د محیط د چاپیریال لپاره څومره ضرر رسوي؟ البته زه پوهیږم ما اوریدلی دي یو لوستې مې دي چې د غوا فضله مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچی هم دومره تاوان لري نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما د مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډیر ضرر ورسیږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چیرې دا فضله مواد د حیوانات چې وسوځي دومره ضرر نه کوي. خو ضرر کوي اما دومره نه چې په دې چې مثلا کابل 5 میلیون نفوس وګوري، چار کور نه یو څه ګاد را ووځي یا کاربن ډای اکساید یا نور، تاسو وګورئ چې ټول هوا ککړ کېږي. اما په اطراف کې بیا دومره ضرر نه شي، که څه هم د دغه حیواناتو فاضله مواد نه تاسو ګاز تولیدیږي ځینې هیوادو کې هلته په څاګانو کې نه باسي بعد د څاګانو څخه پیپ راباسي چې ګاز
په افغانستان کې هم
استفاده کوي.
نادم صاحب، په افغانستان کې هم ملګرو ملتونو په ډیرو کلیو کې دغه واړه وسایل خلکو ته ورکړي وو چې د حیواناتو له فضله موادو نه ګاز تولید کړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په کلیو کې شاید دا شی وي.
او حتماً دا شی دی. یو خواله دا ده چې په اطرافو کې تر څو چې ما ته معلومات شته دا اندارو نه ډېر استفاده کیږي، یعنی هر څوک خپل د توان په اندازه باندې اندارې لري چې اقلا د تنویر نه استفاده د روشانه کولو د پاره استفاده کوي، مثلا خپل د موبایلو د چارجول د پاره، څوک چې بیا استطاعت ولري بیا د ګرمولو د پاره استفاده کوي. خو دغه بهترین شی خو دغه سولاري پنلونه دي چې دا اندار دي چې ډېره ګټه رسوي د تسخین د پاره هم د تنویر د پاره.
د مخکې تاسو ولیدل چې اسفي صاحب له موږ سره و، زموږ بل میلمه، د دوی دغه د اقتصادي سویې لپاره چې دای په بیوزلو خلکو کې راځي او د کار توان او وس هم نه لري، د انداري اخیستل د دوی له اقتصاد سره یو څه سمون لري او کدا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده؟
دا ډیره لوړه خبره ده. خو مخکې ما ویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولسته اول خو باید هر حکومت باید سروي کې خپل نفوس او چې په کوم حالت کې دي دغه نفوس، او بل دا چې پس له سروې هغه بې بضاعتو خلکو ته کولی شي چې اندارې حتی په رایگان په مفت شکل باندې توزیع کړي چې دوی استفاده وکړي، او حتی سرمایه داران وغواړي مثلا. دا خو بیا د دولت کار دی. دا خو هغه بیچاره سړی چې مثلا د پلاستیک پسې ماشومان سهار د ماښام ګیري چې څه پلاستیک راټول کړي او ځان پرې ګرم کړي، تودا کې د دوه د پر واقعا مشکل دی چې دوی د غیندار وخی. یعنی مجموعا دا پلانګوزاري دولت د پر د لخوا باید وشي.
مننه. او تاسو ویل چې دولت وظیفه ده، یعنی فکر کوي چې دولت کولای شي د دې لپاره چې د مزره غازونو مخنیوي وکړي د لکه سبسیډي ورکی خلکو ته؟ داسې
او سل په سل دا کار وشي. ګوره په دې پرمخللي وادو کې داسې حالت دی کته په اتمی نه دی چې ته په دولت کې کار وکړې تا تقاعد درکړي، حتی هر ځای چې ولو کار ونه کړې چې هغه معین سن ته چې ورسېږي تا ته د تقاعدي درکول کېږي، او که کار نه کوي هم تا ته یو شی درکوي دولت چې ته کار نه کوي. چې کار کوي بیا د تا نه تکس اخلي چې کار کوي، هغه بیا معلوم دی چې یو کلنی عاید دی باید څومره چې د تکس نه معاف وي، کلګوی هغه تکمیلی کې اضافه به تاسو دنی واخی. دا باید دغه اوس نه باید چې دغه دولت په دغه باید پلان ورسی. اول خو بیا ما تاسو ول چې تذکری اخیستل ډیر ضرورت دی دولت لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته، بیا ایسایه باید ولري چې څومره په څه شکل ژوند کوي او عاید دی هر نفر څه اندازه ده. دا ټول د ایسایی پر اساس باندې کیږي چې پلانګوزاري پر دغه په معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت د وسایل په برخه کې دولت څه کارونه کوي. ټول معلومات
ضرورت شته. ډېره زیاته مننه نادم صاحب. ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم چې هغه مخکینۍ پوښتنه چې احمدي صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب یې واوري چې نو څه باید وشي، کنه د حل لارې څه دي؟ خو تاسو په خپلو د وروستیو څرګندونو کې تقریبا دې پوښتنې ته ځواب وایې. فکر کوم اړتیا به نه وي چې زه بیا له تاسو نه دا پوښتنه وکړم، او د خبرونې په جریان کې تاسو په خپلو څرګندونو کې هم دې ښې حل لارې وښودې. نو له تاسو ډېره زیاته مننه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه مننه کوم نادم صاحب. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم، او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي وو چې معلولیت لري او وزګار دی. د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې را سره وو.